ساعته خبرونه د خبرېدو وخت سو چې زه سالي د خپل نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. اورې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وي د محلي پولیسو د جلب او جذب پروسه په رسمي ډول پیل شوه. په خوست، پکتیکا، کونړ، کندهار او پروان کې د وروستي امنیتي وضعیت حال درکوو. د دې ترڅنګ په نړیوالو خبرونو کې اورې وروسته له هغې چې وویل سول ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي د ایران د مخالف شنه غورځنګ په پلوي څرګندونې کړې. ایراني مقاماتو نن د فرهادي د ناتمامه فلم د جوړولو جواز د ختیځ تیمور ولسمشر پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید پاړه د ایران د ولسمشر احمدی نژاد خبرې چې ویلی وو شای امریکا به په دغو بریدونو کې رول درلودلی وي سختې بللې دي. خو پیل له کورنیو خبرونو کوو چې زکیه غیاسی اوروي.
د کونړ چرواکی وایي وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یو برتانوي کارکونکي له خپلو درې افغان همکارانو سره تښتولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د جلب او جذب چارې پیل شوې دي او د کندهار سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې نن سهار په دې ولایت کې په نړیوالو امنیتي ځواکونو د ماین چاودنه وشوه. خبرونه د کونړ چارواکی وایي وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یو برتانوي کارکونکي له خپلو درې افغان همکارانو سره تښتولې. د کونړ امنیه قماندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل میرمن لینډا چې د یو ایس ایر د کرنې په برخه کې کار کوه د کونړ او جلال آباد پر لوی لار وتښتول شوه. د زیایی په وینا نوموړی د کونړ د سالارو د ویالې د پرانیستې مراسمو ته روانه وه. هغه وویل د میرمن لینډا او د هغې د همکارانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. تر اوسه پورې د نوموړي د تښتولو مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د جلب او جذب چارې پیل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند زمری بشری نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو جوړېدل د سیمو د ضرورت او د خلکو د غوښتنو سره سم د جمهور رئیس حامد کرزي د حکم له مخې ترسره کیږي. په دې ناسته کې په هیواد کې د ایساف د ځواکونو تعلیمي قومندان وویل چې پولیسو ته د مسلکي زده کړو ترڅنګ د سواد زده کړې کورسونه هم فعال دي چې سږ کال په کې له 15 څخه زیات پولیس په پکې زده کړې وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې نن سهار په دې ولایت کې په نړیوال امنیتي ځواکونو د ماین چاودنه وشوه. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوال وایي چې چاودنه په امریکایي ځواکونو باندې د دې ولسوالۍ په خواجمل کلي کې شوې ده. خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لري. وسلوالو طالبان وایي چې چاودنه دوی کړې او درې بهرني سرتیري یې پکې وژلي. بهرني ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف په بیلابیلو سیمو کې درې روغتیایي مرکزونه پرانستل شول. د بلخ ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میرویس ربی وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د هند لخوا په 4.5 لکه امریکایي ډالرو د مزار شریف په اله چپان، نور خدا او نوشاد اول په سیمو کې جوړ شوي چې په ورځ کې له 400 ډیرو خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولی شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 10 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 16 پوله، یو پاوند او 10 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 340 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري په 530 افغانۍ بدلیږي. کورنۍ خبرونه هم دومره وو. په سیمه ییزو او نړیوال خبرونو کې د فرید هوټ سیفي ملتیا وکړي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن پاریس ته ورسید څو له يهودي مشرانو سره په دې هیواد کې خبري وکړي. د خبري د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د خبرو د دوام یقیني کول دي. دغه خبري په لویدیځ غاړه کې د يهودي ودانیو د جوړولو د پروسې د موقتی بندولو مهلت د پای ته رسیدو له وجې چې نن شپه په سیمه ییز وخت په 12 بجو د شپې البته ختميږي له خطر سره مخامخ شوې دي. محمود عباس یو ځل بیا ویلي که اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د میشزاینو د جوړولو وخت تمدید نکړي نو هغه به هم له مستقیمو خبرو لاس واخلي. خو سره له دې هم د فلسطین مشر له یوې عربي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي هغه قصد نه لري چې د سولې خبرې سمدستي ختم کړي. ټاکل شوی چې محمود عباس د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي سره هم وغږیږي. د ختیځ سیمه ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي جوس رومس هورتار پر امریکا د 2000 لومړی میلادي کال د 11 سپتمبر د بریټ په اړه د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد خبرې چې ویلې دي خای متحده ایالات په دغو بریډونو کې رول لرلې وي سخت بللې دي.
I do not agree that anyone of us should disregard basic rules.
هورتاوی زل د سر موافق نه يم چې څوک دی د لوی غونډي اصول او اساسي قواعد ته پاملرنه ونکړي او له سخت زیات سختۍ څخه په خبرو کې کار واخلي. هغه څه چې ولسمشر احمدی نژاد د سپتمبر د 11 د حمله په ارتباط د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته ویل په خپل د څرګندونو سره هغه شان چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د يهودانو د ډلېزې وژنې په اړه شک څرګند کړي وو له حده ووت. هورتا په 1989 میلادي کال کې د نوبل جایزه د دې عمله ترلاسه کړه چې د ختیځ تیمور د خپلواکۍ لپاره بریالۍ هڅې ترسره کړې. ختیځ تیمور په 2002 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. د ایران سیمه ایز رپورټونه وایي وروسته له هغې چې وویل شول فلم جوړونکي اصغر فرهادي د ایران د مخالف شین غورزنګ په پلوۍ څرګندونې کړې نو ایراني مقاماتو نن د فرهادي د ناتمامه فلم د جوړولو جواز لغوه کړ. د کلتور د وزارت مرستیال په حواله راغلي د فرهادي فلم چې نادر سیمین ته طلاق ورکوي نومیږي او د جوړولو کار روان وو نن د خود ډایرکټر د هغو څرګندونو له امله چې په دې وروستیو کې فلمونو ته د جایزې د ورکولو د مراسمو په ترڅ کې وکړي د دې فلم د جوړولو اجازه ترې واخیستل شو. فرهادي تیر کال د یو ښکلي فلم د ډایرکټ لامله جایزه واخیسته. په ایران کې ډیر نور فلم جوړونکي لیکوال او هنرمندان له وروستیو لنجمنو انتخاباتو وروسته چې احمدی نژاد په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره جمهوری ریاست ته وټاکل شو تر فشار لاندې دي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نن چین ته ورسید او د خپل درې ورځنی رسمي سفر په سر کې د 1940 تر 15 کلونو د روسیې او جاپان د جګړو او د دوهمې نړیوالې جګړې د قربانیانو په یاد جوړ شوی سلیتا د ګلو ګېډې کې خودي. له میدویدف سره د روسیې چارواکو او پنګوالو یو پلاوی یا هیئت ملتیا کوي. د دې پلاوی هم له میدویدف سره په دې مراسمو کې د چین د انقلابي ماو زی دونګ له لور لیمن سره برخه درلوده. تمه ده چې یو شمیر موافقی به د دغه سفر په ترڅ کې له چینایي مقاماتو سره لاسلیک شي. ټاکل شوی چې میدویدف سبا د چین له ولسمشر هوجینتاو سره په پیکینګ کې خبرې وکړي. او د پولند سیمه ایز رپورټونه وایي چې د هوا د خرابوالي له امله نن یوه وړه پولندۍ الوتکه د کوریې شا په مرکزي برخې کې ولویده. په پیښې کې دوه تنه د الوتکې عمله مړه شوي دي. الوتکه له هنګري څخه د ایټالیا په لور روانه وه. دا و د ازادۍ راډیو په روانه خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه.
قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د تلیا میزان څلرم د سپتمبر شپږشتمه د مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې سوې ورزو رپورټونه ته اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د محلي پولیسو د جلب او جذب پروسه په رسمي ډول پیل شوه.
ارزونه کیږي به وروسته تصمیم نیول کیږي چې څومره پولیس باید محلي پولیس په دې ولسوالۍ کې منځ ته راسي.
امریکا له بنگلاديش څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته پوځیان ولېږي. د افغان او بهرنیو ځواکونو په جګړو کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د چارواکو په خبره په کونړ کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ طالبان او یو پولیس وژل شوي. په کندهار کې بیا خاص پوځي عملیات پیل شوي. د پروان ولایت چارواکي وایي د افغانستان د نورو سیمو په پرتله دغه ولایت له ډاډمن امن څخه برخمن دی. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام تر څنګ ځینې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د محلي پولیسو د جلب او جذب پروسه په عملی ډول پیل کړې ده. په هغو سیمو کې چې ضرورت وي نو دوی به د خلکو له غوښتنې سره سم دغه پروسه نور هم چټکه کړي او دغه پولیس به هلته په دندو ګماري. خان محمد سیند له کابله تفصیل افروي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو په حق له د زیاتو بحثونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو پروګرام بشپړ شوی او د جلب او جذب لپاره عملی هڅې پیل شوې دي. د کورنۍ چارو د وزارت وین زمری بشری د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې سیمه ییز پولیس په هغو ځایونو کې جوړیږي چې د امنیت له پلوه ورته ضرورت وي او د خلکو شورا یې وغواړي. بشری وویل
مجموعي شمېره د محلي پولیسو منځ ته راځي 10,000 کسه دي، او هغه تشویشونه چې د خلکو په منځ کې په بعضې نقاطو کې ایجاد سوي وو، ګویا په یو محل کې دغه پولیس ایجادیږي او په بله سیمه د هېواد کې دا نه ایجادیږي. داسې نه دی، په ټول هېواد کې دا پولیس ایجادیږي. په کومو ولسوالیو کې څومره ایجادیږي دا شمېره دقیقه نه ده. د ولسوالۍ تهدیدات، نفوس، جغرافیا او وسط ټول په نظر کې نیول کیږي، ارزونه یې کیږي، بیا وروسته تصمیم نیول کیږي چې څومره پولیس باید محلي پولیس په دې ولسوالۍ کې منځته راسي چې وکولی سي له امنیت نه دفاع وکړي او له ملي پولیسو سره همکار واوسي او هغوی تقویه کړي او حمایت یې ور وکړي.
بشری وویل د سیمو د ضرورت او د خلکو د غوښتنې له مخې سیمه ییز پولیس په لومړي سر کې د ارزګان ولایت د ګیزاب، د پکتیا په برمل، د هرات په شینډن، د پکتیا په ځاځیو، د کندهار په ارغنداب او د فراه ولایت د پشترود په ولسوالۍ کې جوړیږي چې د جلب او جذب عملي چارې پیل شوې دي. په دې خبري ناسته کې په هیواد کې د ایساف د ځواکونو تعلیمي قماندان وویل افغان پولیسو ته د مسلکي زده کړو تر څنګ د سواد د زده کړې کورسونه هم پیل کړي دي چې ښه نتیجه ځنې ترلاسه شوې هم ده. د ایساف د ځواکونو تعلیمي قماندان جنرال سټیوارد بیر وویل
And for every police program that is delivering training today, there is mandatory literacy training in that program.
هر مسلکی زده کړه چې نن پولیسو ته ورکول کیږي 2 ساعته پکې د سواد زده کړې ته ځانګړي شوی دی. سږ کال به 25,000 پولیس د سواد زده کړې په کورسونو کې شامل کړي دي او کال ته به دا شمېره 100,000 ته پورته کوو.
سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د پولیسو د روزنې او تجهیزاتو خبرې کوي، خو خلک وایي چې د نامنۍ په ځینو پیښو کې د پولیسو تدابیر اوس هم پیاوړي نه دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروګرامونه لري تر څو شته ستونزه په لږه موده کې هوار کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د محلي پولیسو د جلب او جذب پروسه په رسمي ډول پیل شوه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو له بنګلاديش څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د امن ښه کولو لپاره دې په نړیوالو پوځي او ملکي هلو ځلو کې ونډه واخلي او دې هېواد ته دې ځواکونه واستوي. د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک کړې ده. د دې مسلې تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له بنګلاديش څخه وغوښتل چې افغانستان ته محارب ځواکونه ولیږي او په دې توګه د دې هېواد د امن کولو په مقصد له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. دا ټکی د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګند کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له بنګلاديش څخه افغانستان ته د ځواکونو د استولو غوښتنه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک په نیویارک کې د بنګلاديش د بهرنیو چارو له وزیر دیپو مونی سره په غونډه کې وکړه. د بنګلاديش له مرکز ډاکا څخه په خبر شوي بیان کې ویل شوی چې هولبروک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې امریکا د افغانستان د امن کولو په چارو کې د بنګلاديش په څیر د خپلو ملګرو مرستې ته اړتیا لري. په بیان کې ویل شوی چې ښاغلي هولبروک افغانستان ته د محاربو ځواکونو د لیږلو په شمول په اقتصادي او د بیا رغونې او هم افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزیر وویل حکومت به د هولبروک په دې غوښتنې غور وکړي. بنګلاديش اکثریت وګړي مسلمانان دي. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو په 1300 ماموریتونو کې ستره ونډه اخیستې، خو دې هېواد تر اوسه افغانستان ته خپل سرتیري نه دي لیږلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي په داسې حال کې له بنګلاديش غواړي چې افغانستان ته محارب ځواکونه ولیږي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له پریکړې سره سم د روان کال دوبی څخه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمې د هېوادونو پر همکارۍ ټینګار شوی او هڅه کیږي چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هېوادونه د دې هېواد د لانجې په هواري کې زیات ښکیل کړي. هند چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې پراخه ونډه لري، په وروستیو کې له بنګلاديش سره د دو اړخیزو اړیکو پراختیا ته پاملرنه زیاته کړې. ایورو ایشیا ریویو خبرونې په وروستیو کې وویل چې هند په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي د هڅو په ترڅ کې ډاکې ته د $1,000,000,000 پور منظور کړی او نوې ډیلي چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر له تروریستي حملو وروسته له کابل سره اړیکو ته پراختیا ورکړې، اوس غواړي چې له ډاکې سره هم اړیکې پراخه کړي. د دې تحلیل له مخې نوې ډیلي غواړي چې په دې ډول د افغانستان په مسله کې اسلام آباد منځوي کړي. د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې دومره مضبوط نه دي. د بنگلاديش د اکونومیک ټایمز خبرونه په ورستیو کې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره د بنگلاديش د سوداګری راکړې ورکړې په اړه لیکلي و چې د 2009 او 2010 کلونو ترمنځ افغانستان ته د هیواد د صادراتو اندازه په سلو کې ودش راکمه شوې او 3.1 میلیون ډالر ترسي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
او سم د خوست، پکتیکا، کونړ، کندهار او پروان ولایتونو امنیتی وضعیت څېړو. پرون په خوست او پکتیکا ولایتونو کې افغان او بهرنی ځواکونو د وسلوال طالبانو په وړاندې جګړه کړې. افغان چارواکي وایي د طالبانو د یو قومندان په ګډون په دغو جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي دي. امیر بهیر نور جزئیات لري.
د پکتیکا دی ولی وین مخلص افغان وای د هغه وسلوال نخته په ترڅ کې چې 13 ورس د افغان او ائتلاف ځواکونو وسوال او طالبانو ترمنځ دی ولادت دی یخیل پولیس والي کې رامنځته شو. لامل یې دی و مشهور قومندان په ګډون څلور تنه طالبان وژل شوی او د هغه مړی او وسلې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. د په خبره په دې نخته کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیم ملکی وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلې. خو د طالبانو وای زبیح الله مجاهد د رسنوي سره په خبرو کې د نخته دی پخره څنګ دې اکلی چې په دې نه خطا کې د افغان ائتلاف ځواکونو نه ته نصرتیر یمړو ټپین شوی دي. ته دغه راز ویلې چې په امدی ورځ ته دې وسوالو کسانو د دې ولایت سروځي پولیس والي کې د بهرنیو ځواکونو یو فوزي موټر په ماینلو ځولې او په کیسوره سرتيري لمن ځوړې دي. خو د ولی وایند طالبانو ادعاوي به بنسټه وبللې. د بلخ په امدی ورځ د خوست ګربز پولیس والي اړوند د مقولګي په سرحدي سیمه کې د افغان ائتلاف ځواکونو وسوالو طالبانو ترمن ورته نه خطا شوی. چې لامل یې په خوست کې د ملي اردو ځواک کونو د لمړی لمبر لیوا د درستی زوار جنرال راز محمد اوریا خیل په وینا څلوېخ تنه وستوال طالبان ورل شوی او د هغوی مړی او وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. د ول د ورل شوو کسانو د هویت په اړه جدي څېړنې پیل شوي چې پایلې به وروسته رسنیو ته په ډاګه شي.
د ائتلافي قواوو د هوایي برید په نتیجه کې د هیواد څلوېخ تنه وسلوال دښمنان ورشل
شول. د ائتلافي ځواکونو مسؤلینو هم په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر وسلوالو طالبانو باندې د ځمکنیو او هوایی ځواکونو د بریدونو پخلی کړی او ویلی دي چې په دې بمبارایو کې تر 40 زیات طالبان لمنځه تللي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لیوا درستیزوال د دې پښتنې په ځواب کې چې د خوست د مغولګي په جګړه کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر ځان رسیدلی او کسنګ وویل
دښمنان د پولې هغې خوانه راوختي وو او په دې تروریستي برید یې لاس پورې کړی وو. په دغه برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته ائتلافي قواوو او ملکي وګړو ته مرغوب
طالبانو تر دا مهاله په خوست کې د وروستۍ نښتې په اړه رسنیو ته سند ویلي. د بلې خوا د خوست د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحقزی وایي چې په همدې ورځ د دوی کشفي موظفینو د ښار په ختیځه برخه د لکڼو په سیمه کې د یو لړ بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې د مولوي سلیم په نوم د طالبانو یو مشهور قمندان چې د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دی نیولی دی، چې دا مهال د پولیسو په نظارت خانه کې تر پوښتنو لاندې دی.
بلخوا د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې په نتیجه کې 6 طالبان او یو پولیس وژل شوی. په پیښه کې 3 پولیس ټپیان هم دي. په اړه له اسداباد روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سرکانو ولسوالۍ پر یو امنیتي پوسټه برید کړي چې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او 3 ټپیان شوي دي. هغه ول په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړه او اوختیدا
مخالفین نشه کسان وژل شوی دي. چې د جمله نه دغه څه پاتې وو څلور ویل چې یو د بارګای دا د ګنجل دي.
امنی قومندان وایي چې ټپي شوی پولیس د درملنې لپاره د اسداباد روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې دي. طالب وایي زبیح الله مجاهد دا وکوي چې په نخته کې څلور پولیس وژلي او دو طالبان هم وژل شوی دي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر شپه نړیوالو هوایي ځواکونو د چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو په پټنځای بمبار کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه وخته. خو د شمیر پاړې ورسره پورا معلومات نشتا. طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې د چپې درې په ولسوالۍ برید کړی او پکې پولیسو ته درانه مرګ ژوبله اړولې او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه کانتینر لرونکي موټرې سوځولې دي. خو نړیوال ځواکونه او افغان دولتي چارواکي د شوو دعوو په اړه څه نه وایي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په امنیتي مسایلو کې تمکیر رو بهرنی ځواکونه وایي د کندهار په جړې ولسوالۍ کې ځانګړي پراخ عملیات پیل کړي او له تیرو دوو ورځو را په دې خوا یې په دغو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژلي دي. خو د کندهار د ولی ویان زلمی اویبی وایي چې دغه ځانګړي عملیات نه بلکې د همکاري د تدابیري پلان یوه برخه ده چې پر اساس یې تصفوي عملیات کیږي. په سیمه کې ځینې چارواکي وایي دا د شامر د ګزار په نامه پوځي عملیات دي چې تر ډېره حده بهرنیان ونډه پکې لري. له کندهاره محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
بهرنیو ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کندهار په لویدیځ جړې ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو را په دې خوا ځانګړي عملیات را پیل کړي او په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې بهرنیو ځواکونو هڅه کوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي. په سیمه کې یو امریکایي خبریال میجل مارکس چې له ځواکونو سره مل دی رسنوی ته ویلي چې د عملیات په افغانستان کې د جنرال پیټرایس تر ټاکل کېدو وروسته لومړنی پراخ عملیات دی. د مارکس په خبره دغه عملیاتو ته د شامار گزار نوم ورکول سوی او 8000 سرتیری پکښې برخه لري. د کندهار د جړې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم ولسمل وایي چې نوموړي عملیات خورا پراخ دي او دا مهال د دې ولسوالۍ د سنځري پاشمل او ماکوانو په سیمه کې ترسره سوي او په نورو سیمو کې به هم ترسره سي.
اوس تقریبا د دوی ورځو څخه په ځان د پراخ عملیات شروع سوي چې په جړې ولسوالۍ کې دا دوه ورځې کېږي چې دا یو سر چې سر یې سنځری دی د سنځری د ساحې څخه سره اخیستل شوي دي را روان دي. دا پروګرام د جړې ولسوالۍ ټوله کلي چې هغه د دښمن په کښې کې میشت وي یا د هغو هغه ساحې ټوله زه فکر کوم نیس.
بلخوا د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی د پراخو او ځانګړو عملیاتو خبره ردوي. د ایوبی په خبره چې دا ځانګړي عملیات نه بلکې د همکاري د تدابیري پلان یوه برخه ده چې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا په کندهار کې پیل سوی. د ایوبی په وینا دې ته ورته تصفیوي عملیات په ارغنداب ولسوالۍ کې هم روان دي. که څه هم تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې په یاده سیمه کې د ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وژلو دعوې کولې. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
که په کندهار کې پوځي عملیات پیل سوي، د پروان ولایت چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو له هڅو سره سره په دغه ولایت کې امنیتي حالت د نورو ولایتونو په پرتله ښه دی. د پروان والي عبدالبصیر سلنګي چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته د دغه ولایت د امنیت او انتخاباتو په اړه معلومات ورکول وویل، په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په خاطر د بیا رغونې ډېرې پروژې عملي سوي دي. معصوم میوند له کابله نور حال راکوي.
د پروان ولایت چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت له ځینو نارامو ولایتونو سره سرحد هم لري، خو وسلوال مخالفین پکښې د فعالیت توانایي نه لري. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل، که څه هم حزب اسلامي او وسلوال طالبان هڅه کوي چې په پروان ولایت کې امنیت ګډوډ کړي، خو د نوموړي په خبره په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه پر وسلوالو ډلو غالب دي.
حرکت طالبا او حزب اسلامي یکجا هسته؟
د حزب اسلامي او طالبانو حرکت یو ځای دی، هغسې حرکت نه لري چې ولیدل سي چې دا د حزب اسلامي حرکت چې دوی دی په پروان ولایت کې یو لاسته راوړنه ولري. په کوهی ساپی کې کوچني عملیات کوي او بیرته تښتي. په غوربند کې ډیر پټ دي، فزیکي شتون او ډله هم نه لري.
نوموړي وویل چې د پروان ولایت خلک له افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګولو کې پوره مرسته کوي. همدارنګه ښاغلي سالنګي وویل چې انتخابات هم د نورو ګاونډیو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې په ښه ډول وسوه، چې د درغلیو او نورو ستونزو کچه به پکښې کمه وي. د ده په خبره چې په پروان ولایت کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کولو لپاره د ایتی بیا رغونې ډلې څخه 160 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. عبدالبصیر سالنګي وویل چې د سالنګ پر لویه لاره هم کار روان دی او د سالونونو او نورو ویجاړو سوو سیمو د بیا جوړونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. که څه هم د پروان چارواکي په دغه ولایت کې د امنیت او بیا رغونې د چارو په اړه خوښي څرګندوي، خو د پروان د ځینو لیرو پرتو سیمو خلکو بیا پخوا تر دې د امنیت او بیا رغونې په برخو کې د ځینو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي.
په بلخ کې په وروستۍ ځنوژن کې حمله کې ځینې ملکیان ټپیان سول. د دې حملې له امله د هر وخت غونډې ځاني او مالي زیان هغو بېوزلو خلکو ته واوښت چې د خپلو ټپونو د درمننې لپاره د درو درملو د اخیستلو توان هم نه لري. سمیع الله غوښتون او په دې اړه نور معلومات.
د بلخ ولایت په عمر روغتون کې د مزار شریف د ځان مرګي برید ټپیان د درملو پیسو ته اړتیا لري. د مزار شریف او شبرغان په لوی لار د وړمې ورځې په ځان مرګي برید کې له یوې کورنۍ څخه تراته زیات کسان ټپیان شوي دي چې اوسیې خپلوان د درملو د پیسو له ستونزو سره مخ دي. د ځان وژونکي برید په دغه رامنځته شوې پیښه کې ډېری ټپیان ماشومان او ښځې دي چې په یوه 303 موټر کې 13 تنو د بلخ ولسوالۍ د هیواد له کلي څخه د واده د مراسمو په خاطر د مزار شریف د ښار په لور حرکت درلود او د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د حملې په پیښه کې ټپیان شوي کسان د مزار شریف او د بلخ ولسوالۍ روغتون ته انتقال شول چې اوسې د کورنۍ غړي د کمزور اقتصاد له امله له بازار څخه د درملو په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د مخ شویو ستونزو د څرنګوالي په اړه به پخپله له دوی څخه واورو.
نوم مې حمدالله دی، د دې سوار اوسېدونکی یم. دغسې زخمي لرو په شپخانه کې، زخمي به دغه انفجاري کې زخمي شوی دی. خو دغه ډاکترانو راتلل شته وروره، نور دوایانې موایانې موږ ته څوک نه راکوي او خپله زو دواخانو نه را غریبیانې کوي. وروره روز مز کار کوي، 200 شل یا 250 روپۍ کار کوي، خپل نفقې ته ورسوي وروره، یا زخمیانو ته دوایانې راوړي. دولت نه دغه توقع لرو وروره چې بس موږ سره دې کومک وکړي، وروره زخمیانو ته دې مجهز هغه ورسوي، دوایانې ورسوي، نور موږ وس نه لرو.
د مزار شریف روغتون کې د بلخ ولسوالۍ وبل نو سدون کې جزانی آزادۍ راډیو ته جاوید ور وپېژنده وویل،
مونږ تر روی دی، مامان زوی دی، عمل وران دی، حال ده یو لاس کا سوي شه
ولا د پرونه ما اجل حق چو د پرون د اجل چو ما را کړه تا خپل شفاخانه دا یو شورو کې مونږ خپل ورته باندې سیلونیا پېشکاری یا کوم پایپ کاری خپل
نه روختون د جرایي څنګه د بستر په خونه کې د ځانمرګي بیت په پیخه کې ټپي شو کسانو تر څنګ ناست. د دهسور کلی اوسېدونکی دوست محمد وایي د کورنۍ څلور غړي په دغه پیخه کې ټپیان شوي دي او دغه ستونزه ورته د ځانمرګي بیت کوونکي له خوا جوړه شوې ده چې د ښاده یې پیخه یې پرېغم کړی دی.
دلته والا څلور کسه زخمیان لرم چې پرون په انتحاري حمله کې ژوبل شوي، دلته مې راوست څلور کسه، ټول مې د خپل فامیل دي، یو فامیل
وظیفه روز مزدوري درمل نه قرض پیسې دي راخلي ورو لګوي بل لار خونه منډې ورو مخ په دواخانه پرچار ته لاس کې درک دا انتحاري وانه دا غره سره د مسلمان ځامن نه د مشکل خود انتحاري لاس هم ته پیدا شې چې موږ نه خادي غم کړل روان واده ته ورو ټول کال کور پراته دي.
خو د بلخ د سیمه ایز روغتون مشر غوث الدین انوري وایي چې د وړمې ورځې په ځان مرګ برید کې لټپیانو سره د خپل ټول امکانات په دلوودو مرسته کوي.
او دغه مریضان ټول تداوی مجانی دي، ټول مونږه د وګانو چې په شفاخانه کې لرو هغه مجانی هغه ته ورکول کیږي. ممکن کوم قلم دا ادویه چې دلته منج نه لرو هغه د بازار نه باید ممکن هغه واخل نو سو مشکل نشته. دلته
په مزار شریف کې د سیاسي چارو کارپو عبدالوکیل متین ورستر بل په واد کې د بیامیتوی د زیاتېدو په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې شمال ولایتونو ته د بیامیتوی د لمنې غځېدو وجه د دولت لخوا په یوه ټاکلې وړه ډله تکیه کول ګڼي چې د هیواد د اکثریت لپاره یې د منلو وړ نه ګڼي.
ایله چې دا ده چې دولت په یو مشخص ګروپ باندې په یو مشخص ډله باندې اتکا کړل ده. یو د عواملو نه دا ده چې د خلکو نارضایتي ورځ پر ورځ زیاتېږي چې دغه ډلګۍ حکومت او حاکمیت په ټوله افغانستان باندې د خلکو لپاره قابل قبول نه دی.
د نوموړي پان تر څو چې دولت د ټولنې د اکثریت غړو باور ترلاسه نه کړي او دولتي ادارې د بدنامو او ناکاره کسانو څخه پاکې نه شي، په هیواد کې د سولې په برخه کې د خلکو هر اړخیزه مرسته کول ناممکن او لرې ګڼي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي غواړي د 150 محصلان د یو تړون له مخې قزاقستان ته د لوړو زده کړو لپاره ولیږي. دغه وزارت وایي سږ کال کابو 1300 ځوانان د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد د لوړو زده کړو وزارت د دوی د نویو هڅو څرګندونې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست سرور دانش وایي چې دوی پلان لري چې د هیواد محصلانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. خاغلی دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو ته کابو 1300 محصلان لیږلي او هڅې روانې دي چې روانه لړۍ نوره هم وغځیږي.
دولت افغانستان تلاش اکید داره بر این که تعداد بورسیه ها
د افغانستان دولت هڅه کوي چې بهر ته د محصلانو بورسونه زیات شي. په دې لار کې روانو هڅو مثبت نتیجه ورکړې ده او دوست هیوادونه حاضر دي چې افغان محصلانو ته په خپل پوهنتونونو کې د تحصیل زمینه برابره کړي او سخ کال مو کابو 1500 محصلان بهر ته لیږلي دي.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو وویل چې په پام کې د هغه ځوانان چې سکال یې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي، د یوه تړون له مخې د روغتیا، انجینرۍ، ښوونې او روزنې او پوځي چارو کې د قزاقستان هیواد ته ولیږي. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر وایي چې د لوړو زده کړو په برخه کې له افغانستان سره د دوی دا مرسته وروستۍ نه، بلکې نورې مرستې به هم ورسره وکړي. ځینې افغان محصلان اندېښمن دي چې د قزاقستان لپاره په تنظیم شوې ازموینه کې له واسطو کار اخیستل شوی، خو ځینې بیا د ازموینې له بهیر څخه خوښ وو. یوې محصلې آزادي راډیو ته وویل:
اسم سایلا، اول نمره کانکور 1389 و یکی از کاندیدای بورسای قزاقستان.
زما نوم سهیلا، سهکال د کانکور د ازموینې اول نمره او د قزاقستان بورس ته کاندیدایم. زما نمره کتل شوی او زه د دې بورس مستحق ګڼلې یم.
سره له دې چې په وروستیو څو کلونو کې هم افغان دولت او هم نړیوالې ټولنې د افغانستان د پوهنتونونو د تحصیل د سطح پورته کېدو ته یو لړ پروګرامونه ترتیب او پلي کړي دي، خو د افغانستان خلک روانې هڅې کافي نه بولي. دوی وایي هر